द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम रानो दिन खुदा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद नहिवरज دخال 2019 دسمبر د میاشتې ولسم منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې ویني می او واشنگټن ڈی سی کې د ګول روز د شپې ته بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته شپه په من هر کله وایم لاندې کوم خبرونه اول سر ټکی د امریکا چارواکي وایي چې د امریکا سېنیټر لنزي ګراهام تیر ورځ د پاکستانی چارواکو سره ناسته کې په دوه اړخیزه اړیکو بالخصوص اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د سولې پر سر بحث کړي د امریکا پوځ ویلي چې دوی ته کوم داسې امر نه دی ورکړل شوی چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمېر راکم کړي او زیاتوي چې په افغانستان کې د خپل افغان ملي اردو ملګرو سره د امنیت پر ځای کولو لپاره به په خپلو ژمنو کلک ولاړ وي او په هند کې د قومیت لانجمنو قانون پر سر د ملک په شمال ختیځ برخو کې د تشدد ډکو مظاهرو وروستو برطانیې او امریکا دغه سیمو ته په تګ خپلو خلکو ته د خبرداري پیغام جاری کړی قدرمن اوریدونکو په دې نن ساته خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې اورئ موږ سره اوسئ پاول لزو د خبرونو تفصیل ته چارواکي وایي چې د امریکا سېنیټر لنزي ګراهام تیر ورځ د پاکستانی چارواکو سره ناسته کې په دواړه خیزه اړیکو بالخصوص اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د سولې پر سر بحث کړی دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دفتر وایي چې وزیر اعظم عمران خان سره لیدو کتو په وخت د صدر ډونالد ټرمپ نږدې ملګری سېنیټر هاغلی ګراهام د افغانستان په سوله کې د پاکستان مرستو ستاینه کړې ده د پاکستان چارواکي د امریکایي سېنیټر د خولې وایي چې د افغانستان سره په پوله د اصغن تار د لګولو یې هم ستاینه کړې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې سوله د خپل ملک لپاره ډېره مهمه بللې او بیا یې ژمنه تکرار کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په پاکستان خپل مرستې جاري ساتي یاد دی چې هاغلی ګراهام د فروری په میاشت کې هم د پاکستان سفر کړی وو او د صدر ټرمپ او عمران خان ترمنځ د ناستې لپاره یې لار برابر کړې وه امریکایي سېنیټر لنزي ګراهام په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته کړي دي د پوځ وایاند وایي چې دواړه مشرانو په سیمه او افغانستان کې د امنیت پر سر خبرې اترې کړي یاد دی وی چې د افغان طالبانو کورنۍ هم دې وخت په پاکستان کې دی او هلته هر ډول اسانتیاوي لري د امریکا پوځ ویلي چې دوی ته کوم داسې امر نه دی ورکړل شوی چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمېر راکم کړي او زیاتوي چې په افغانستان کې د خپل افغان ملي اردو ملګرو سره د امنیت پر ځای کولو لپاره به په خپلو ژمنو کلک ولاړ وي د امریکا پوځ دا خبره وایس اف امریکا ته کړې ده بلخوا په افغانستان کې چارواکو وایس اف امریکا ته تایید کړي چې امریکا پلان لري د افغانستان څخه خپل په زرګونو عسکر وباسي او وایي چې دا کار د دواړو ملکونو په صلاح کېږي د تیر خالی په ورځ باندې د امریکا میډیا راپور کړی و چې د صدر ډونالد ټرمپ حکومت اراده لري دی هفته د افغانستان څخه نږدې 4000 امریکایي عسکر د راوستلو پلان اعلان کړی د امریکا سېنیټر لنزي ګراهام هم پرون په کابل کې د سفر په وخت خبريالانو سره خبرو کې ویلي چې صدر ټرمپ پلان لري د افغانستان څخه یو څه شمیر عسکر راوباسي د هم ویل چې صدر به روانه هفته کې دغه اعلان وکړي او د راوتلو کار به د راتلونکي کال لومړۍ میاشتې څخه شروع کیږي د وخت په افغانستان کې 2000 امریکایي عسکر موجود دي او د 4000 عسکرو راوستلو سره به دغه شمیر 8000 شپږسواته رقم شي په هند کې د قومیت لنجمنه قانون پر سر د ملک په شمال ختیځ برخو کې د تشدد ډکو مظاهرو وروستو برطانیې او امریکا د غسیمو ته په تک خپلو خلکو ته د خبرداري پیغام جاری کړی دی د هند په شمال ختیځ برخو کې دغه مظاهرو کې تر دې وخت د دوه کسانو د وژل کېدو راپورونه مخې ته راغلي د هند په دغه لری پرتو د وسایلو ډکو سیمو کې خلک ویره لري چې د نوي قانون سره به د ګاونډي بنگلاديش نه راغلو کډوالو ته هم قومیتونه ورکړي شي او د دوی په روزګارونو به قابض شي او تشخص به یې هم لمینځه لاړ شي په پایتخت نوې دلی کې هم مظاهره روانه دي او د وزیر اعظم نریندرا مودی نه غوښتنه کوي چې دغه قانون دی واپس کړي په ځینې پروتکل شوو کې کتبو باندې لیکل شوی وو چې د ملک تقسیمول دی ودرول شي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پر ضد به د نمائندګانو جرګه کې دی هفته د مؤاخذې قرارداد وړاندې کیږي د حکومت مخالفه ډیموکراتیک ګوند تور پورې کوي چې په صدارتي څوکۍ صدر څو واری د قانون سرغړونه کړي صدر ډونالد ټرمپ په جواب کې خپل ټویټ باندې ویلي چې د مؤاخذې ټوقه د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو غټه سیاسي ټوقه ده په جنیوا کې د کډوالو نړیوال غونډې نن دویمه ورځ ده چې پکې برخه اخستونکي د کډوالو په ستونزو او د کډوالۍ په علتونو بحث کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په ګرد نړۍ کې د وخت او یا لکه خلک کډوال دي چې پکې شپږ ویشت لکه د خپل ملکونو څخه هم به بهر تګ باندې مجبور کړی شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خپرونې ته نیک منه غواړم چې تاسو ته وښیم او تاسو پام راګرځوئ. د نیم ساعت خبری خپرونې په سر کې د نن ورځې مهم راپور په لوتا د پاکستان د چارواکو له خولې ویل شوی دی چې د امریکا سینیټر لینزی ګراهم تیره ورځ د پاکستاني چارواکو سره ناسته کې په دوه اړخیزه اړیکو بالخصوص اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د سولې پر سر بحث کړی دی. د امریکا سینیټر لینزی ګراهم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته کړي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
چارواکو ویلی چې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې امریکایي سینیټر لینزی ګراهم، څوک چې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ نږدې ملګری دی، نوموړي د افغانستان امن پروسه کې د پاکستان مسلسل مرستې ذکر وکړو. چارواکو د امریکایي سینیټر لخوا ویلي چې نوموړي د افغانستان سره په پوله د پاکستان لخوا د کانټاتار لګولو استاینه وکړه. د خپل هیواد پاکستان لپاره په افغانستان کې امن او ثبات په مهمتیا د خبرو په مهال وزیر اعظم دا خبره یو وار بیا تکرار کړې چې پاکستان بعد د افغانستان سولې او جوړجاړي پروسه کې خپل د درېمګړیتوب رول جاری ساتي. یاد دی وی چې سینیټر ګراهم د فروری په میاشت کې هم په پاکستان سفر کړو چې ورسره بیا وروسته د جولای په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان او صدر ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړو. د وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته سینیټر ګراهم د پنډي سفر وکړو او دغلته په پوزي مرکز کې د پاکستان د پوسر لخر یا مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د پوز د ویان تر مخه د دغه ملاقات پر مهال دوانو مشرانو په سیمایز امن او د افغانستان امن پروسه باندې بحث کړي. دا په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د اوږدې مودې راهسې د بې اعتبارۍ او شکونو لوجې خرابې دي. په دغه تورونو کې یو لوی تور دا دی چې د افغانستان د طالبانو مشران او وسلوال د پاکستان په خورا پټې ځالې لري او د دغې زه څخه د افغانستان دننه یاغیتوب ته د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته وده ورکوي، خو اسلام آباد د دغه تورونو څخه انکار کوي. اسلام آباد د افغان طالبانو سره نږدې رابطې لري او افغان جنگ د یوې سیاسي معاهدې لټولو لپاره طالبان د امریکا سره خبرو اترو میز ته راوستلو کریډټ یا ستاینه په غاړه اخلي. د طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې موجود نږدې هغه درې میلیون افغانانو دننه ژوند کوي، څوک چې د پاکستان په خوره موجود دي. په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته سینیټر ګراهم افغانستان ته تللی او په کابل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې د افغانستان امن پروسه نورې تیزولو کې پاکستان اوس هم نور زیات څه کولی شي. نوموړي سینیټر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې مونږه ټولو ته دا خبره معلومه ده چې کچرې پاکستان په طالبانو فشار سیوا کړي، نو دا به د افغانستان د شخړې په حل کې ډیره مرسته وکړي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د طالبانو سره خبرې اترې د 13 سپتمبر په میاشت کې ځنډولې وي او دغه پروسه یو نیړواندې بیا نه پیل کړې وه، خو دغه خبرې یو وار بیا د تیر زیارت پر ورځ ودرولې دي. امریکا هڅه کوي چې د طالبانو سره یو موعده لاسلیک کړي. د کمی تر مخه چې د یاغیانو مخونی ولې شي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد د ترهاګر بریدونو لپاره نه استعمالوي. په دغه وړاندیز شوی موعده کې دا خبره هم شامل ده چې طالبان تشدد راکم کړي او افغان حکومت سره جوړجاړي وکړي چې ورسره د لسیزو راهسې روانه ناکلاري د افغانستان نه ختم شي. د دغه په بدل کې امریکا او د ناتو اتحادیان بعد افغانستان نه د خپل عسکرو په یو مرحله وار پروسه کې د وباسلو ژمنه کوي. طالبان غواړي چې د افغانستان نه د خارجي عسکرو وباسلو معاهده د یو نړیوال ګارانټر یا ضمانتي په وړاندې وشي.
ګرانو قدرمنونکو، تاسو سره پام راګرځو یو بل راپور په لوتا. تیر ورځ په ګرد پاکستان او په ګرد نړۍ کې د آرمی پبلک سکول د پیخې پنځمه کلیزه ونمانځل شوه. دغه پیخه چې په دسمبر 14 کال 2014 کې په پیښور کې په یو سکول باندې د برید په نتیجه کې مخې ته راغلی و. په دغه کې یو نیم سل ماشومان وژل شوي وو. د دغه ماشومانو مور او پلار اوس هم د عدالت نه د انصاف غوښتنه کوي. د ډیورډ خبریال مدثر شاه لخوا را لیږل شوی دغه راپور ته ستاسې پام راګرځو.
د 14 دسمبر 2014 آرمی پبلک سکول کی خونړۍ پیښیات کې د قربانی شو ماشومانو میندو پلارانو دغه دستوره د پیښور آرکایوز حال کې را جوړه کړې وه چې پکې د بلابلو سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنو فعالینو برخه اخسته. په دغه موقع وجل شو ماشومانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې او خپلو ویناګانو کې ویناوالو دا د نړۍ تر ټولو بېرحمانه پیښه وګرځوله. او اے پی ایس کې د وجل شو ماشومانو میندو پلارانو او نورو خپلوانو ویل د 15 کالو تیرې دو باوجود زمونږ کورنو کې هم هغه شان غم دی لکه څنګه چې 15 کاله وړاندې وو. او د یو ماشوم اسحاق امین پلار محمد امین په دغه مهال ډیوه ته وایي،
زه د زما کور والا د شپې چې تاجد کوي هر شپه او هغه ځان سره لګي چې الله اسحاق امین ستا د نری نری لاسونو نظار شم، ستا د نری نری خپو نظار شم. نو په موږ باندې خوار شپار ورځ داسې تیریږي خو د ویلو خبرې نه دي. چا ته وویو؟ چا ته ویلو نشو. ټولې خبرې هم پړه کې دي، خفګانونه هم پړه کې دي، خو بس ټیم هم لا نه پوره شوی. پوه شي که نه ګین دننه نه خو چورو چورو.
د دستوري په مهال ویناوالو په دې د افسوس څرګندونه کوله چې په کار خدا و چې دا ورځ د تورې ورځ په حیث په حکومتي کچه نمانځل شوې وه، خو دې ماشومانو ته هغه شان حیثیت ور نه کړی شو کوم چې د دوی حق و. دوی په دې هم د خفګان څرګندونې کولې چې تر اوسه پورې پلټنې سرته نه دي رسېدلي او دوی نه دي خبر چې دې کې ککړ څوک او غفلت د چانه شوی دی. لکه دغه سکول کې چې د دوو وجل شو وروڼو شومیل طارق او ننګیال طارق خور مهوش طارق وایي،
اخر زمونږ قصور څه دی؟ زمونږ مجرمان دي مونږ ته اخولې شي. اوس پورې د جوډیشن انکوایري اوس پورې اونه شولا ولې نه کی؟ د دې خصوم را کلونو شو چې مونږ ویلې دي چې اوکي اوکي هغه افروف کړی چې او کو سنگ بکیږي ولې نه کیږي.
او د مرکزی اسمبلی غړی علي وزیر هم په دې خفغان خو دلو چې تر اوسه پورې میندو پلارانو ته انصاف نه دی ورکړل شوی.
و دې په حواله سره د ریاست چکمه خاموشي ده او ریاست تر اوسه پورې د دې شهیدانو ته هغه انصاف نه کول چې کوم د ریاست ذمہواری جوړیږي، بلکې ریاست کته سو ویني د صرف فټوګانو د شهیدانو ته د یادهنو لپاره د خلکو ته د دې چې د ظلم شوی دی ور یادولو لپاره فوټوګرافي کوي.
بلخو هم د دغه خونړۍ پیښیات کې د پیښور او شاوخوا نور یو شمیر سکولونو کې هم د غم دستوري شوې دي. او اسلامي کالج پونتور کې ورته یوې دستوري کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اے پی ایس وجل شو ماشومانو قربانۍ ستایلې او غمجنو کورنو سره یې خواهوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې پیښې نه پس ټول کام د ترهګرۍ په ضد یو خوله شو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
ګرانو قدر مردون کو سم تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کوي.
نن د دسمبر 14 تاریخ دی او دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې د یوې بدترینې ورځې په نوم یادیږي، ځکه چې په کال 1911 کې هم په دې ورځ یعنی په 14 دسمبر د دنیا د ټولو نه لوی اسلامي ملک پاکستان د خپل کورنی اړیګړي د لاسه دوه پړقه شو او د پاکستان ختیځي څنګ مشرقي پاکستان نه د بنگلاديش په نوم یو آزاد مملکت جوړ شو. د نن ورځې په مناسبت د پاکستان د یو ځوانومره زنانه لیکوالې او سړنکاري انم زکریا د ټلویزیون د مشهور بین الاقوامي چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط دی مشرقي پاکستان کې د کال 1911 د جنگ یادګیرنه. انم زکریا الجزیره ویب پاڼه باندې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې 1947 کال وړاندې په کال 1911 کې د بنگلاديش د آزادۍ لپاره شوي جنگ کې ککړ ملکونه دې جنگ ته د خپلو الفاظو په زاویه ګوري. د بنگلاديش خلک دا جنگ د پاکستان د ظالم فوج خلاف د بنگالیانو د مجاهدی په نوم یادی. هر کله چې د هندستان او پاکستان خلق د کال 1901 او یایم د بنگلاديش د ازادۍ جنگ د پاکستان او هندستان ترمنځ دریم جنگ بلی، خو د بنگلاديش ډیر بنگالیان د ازادۍ خپل دی جنگ ته د هندستان او د پاکستان د دریم جنگ په ویلو خپکیږي، ځکه چې بنگالیان غنی چې په داسې ویلو د ازادۍ په دی جنگ کې د بنگلاديش د بنگالیانو په کردار باندې خوري اړولې کیږي. خو په دی جنگ کې یوازې د مرکزی کردار په حق لا د دریو واړو ملکونو ترمنځ اختلاف نه دی، ولی هندستان، پاکستان او بنگلاديش دری واړه دی جنگ لا خپل خپل نامي او معنی ورکي. انم زکریا الجزیره کی لیکي چې بنگالیانو د خپل حقونو د پاره د پاکستان د جوړېدو نه سم دستی پس لاس خپي وهل شروع کړی وو. د پاکستان د جوړېدو په لومبو ورځو کې د بنگالی ژبې د سرکاري ژبې په توګه د نه تسلیمولو، د مشرقی او مغربي پاکستان ترمنځ د اقتصادي عدم مساواتو، د مارشل لاګانو د لګېدو او د بنگال کلتور او د بنگال خلکو ته د سپک نظر کولو مسلو سر راپورته کړی وو. دې مسلو د مشرقی او مغربي پاکستان ترمنځ ډېره بې خوندي پیدا کا. د پاکستان د دواړو برخو ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت نور ډېر زیات شو کله چې په کال 1901 کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ په مشرقی پاکستان کې په ډېر لوی اکثریت کې عام انتخابونه وګټل، خو د مغربي پاکستان لوی سیاسي پارټۍ پاکستان پیپلز پارټۍ عوامي لیگ ته د اقتدار سپارلو نه انکار وکړو. دې سره په ګرد مشرقی پاکستان کې فسادونه خواره شول. د دې فسادونو له سببه لوی شمیر خلک هندوستان ته د مهاجرو په حیثیت کې واوړېدل، او د همدغو بنگالی مهاجرو په بانا رستو بیا هندوستان مشرقی پاکستان کې فوجی مداخلت وکړو. رپورټ زیاتوي چې مشرقی پاکستان کې د بنگلاديش پلوه بنگالیانو او د پاکستان پلوه بهاریانو ترمنځ تاوتریخوالی دومره حد ته ورسېدو چې بنگالیانو د بهاریانو په وجلو لاس پورې کړو. د پاکستان فوج د دې فسادونو په ترڅ کې د کال 1901 په مارچ کې مشرقی پاکستان کې فوجي کارروایی شروع کا. د پاکستان فوج د بنگلاديش پلوه بنگالیانو د وهلو دپاره د پاکستان د مرستیالو بنگالیانو او بهاریانو برتی شروع کا، چې پکې زیات شمیر د جماعت اسلامي د کارکنانو شامل وو. د بنگلاديش پلوه بنگالیانو او د پاکستان پلوه بنگالیانو او بهاریانو ترمنځ د جنگ تر 9 میاشتو پورې جاری وو. دا جنگ په کال 1901 کې شپږم دسمبر د پاکستان د فوج د وسلو غردولو سره ختم شو. اندازه لګولې شوې ده چې په دې جنگ کې د 300,000 تر 150,000 پورې خلک وژل شوي دي. وایي چې د لکونو ښځو عزتونه هم اخیستل شوي وو.
ګران ستر مدو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه نه خبرې غوا واشنگټن ډي سي نه غوږی وسم ساسې پام راګرځو. د بل لاپور په لوتا د امریکا پوز ویلی چې دوی ته کوم داسې امر نه دی ورکړ شوی چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر راکم کی، او زیاتوي چې په افغانستان کې د خپل ملي اردو ملګرو سره د امنیت پر ځای کولو لپاره په خپل ژمنو باندې کلک ولاړ. خو بل خو د امریکا سناتور لینز ګراهام هم په کابل کې د خبر اعلانو سره تیر ورځ ویلی دی چې د امریکا په نږدې 4,000 عسکر د افغانستان څخه د راوستلو اعلان د امریکا صدر ډونالد ټرمپ روانه هفته وکي. په دغه حق لبا نور تفصیل تاسو زمونږ همکار کلسم کاکړ د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کړي.
امریکایي فوج وایس اف امریکا ته ویلي چې افغانستان کې د عسکرو شمیر د کمولو په اړه کوم حکومتي امر نه دی ترلاسه کړی، او د معمول سره سم د خپل افغان همکارانو سره امنیت هدف ترلاسه کوي. خو بلخوا په افغانستان کې مامورینو وایس اف امریکا ته د دې خبرې پخلی کړی دی. د امریکا افغانستان څخه د زرګونو په شمیر کې عسکر د وستلو منصوبه لري، او دا چې دغه ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقه په ترڅ کې اخیستل کیږي. د خلیه شنبه پورز امریکای مطبوعاتو دا خبره ورکړه وه چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ اراده لري چې دا اونۍ د افغانستان څخه نږدې 4,000 امریکایي عسکر د وستلو اعلان وکړي. امریکایي سېنیټر لینسی ګراهام پاکستان ته د سفر وروسته کابل ته تللی. اول ته ویلي چې هم په دې اونۍ کې به صدر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو شمیر کمولو اعلان کړي، وایي دا ممکنه ده په نوي کال کې پیل شي. سېنیټر ګراهام چې په خپله د صدر ترامپ د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري، افغانستان د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې صدر ترامپ په هغه ایواد کې د امریکایي فوجیانو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته راکم کړي. لنسی ګراهم باور ښکاره کړی چې افغان حکومت امنیتي ځواکونه کولی سي د خپل ملک دفاع وکړي. بل اړخته د افغانستان صدارتي ماڼۍ خبر ورکړی چې ولسمشر اشرف غنی د ګولیا دوشنبه دروازې په ماښام په صدارتي ماڼۍ کې له سینیټر ګراهم سره لیدلی او د ترهګرۍ خلاف په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. صدر غنی د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو خبر هم یاده کړی ده او ویلي دی چې اوس مهال په افغانستان کې 90% عملیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ترسره کوي. خو له دې سره سره سینیټر سندر ګراهم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي فوجیانو د راوتلو مخالف دی. هغه د ګولیا دوشنبه په ورځ کابل کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل باید شرایطو ته په کتو وي او بل دا چې د طالبانو ته پکار ده پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې د مذاکراتو په بهیر کې یې کوي. د افغان صدر اشرف غنی نائب ترجمان د واخان مینپال وایس اف امریکا ته ویلي افغانستان څخه 4,000 امریکایي عسکرو انخلا طالبانو سره د سولې د خبرو سره تړون نه لري. په دې امریکایي عسکر په کمیدو د افغانستان د امریکایي حکومتونو ترمنځ وړاندې اصولونه اتفاق سوي دي. ښاغلی مینپال وویل د امریکایي عسکرو په شمیر کې به پرورو کموالی کولی سي. هغه نور جزئیات نه دي شریک کړي. په کابل کې سرچینو وایس اف امریکا ته وویل امید دی چې په آینده درو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د کمیدو بهیر پیل سي، خو دا بزمکني حقیقتونه ته هم اړتیا لري. افغان حکومت په دې لړ کې کم رسمي پخلی نه دی کړی. د امریکایي فوجي ترجمان وایس اف امریکا ته په لیکل سوي بیان کې وویل افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو نیټې په اړه له ځکه څه نسي ویلی چې د دوی ځواکونه په شمیر کې د کمی کولو امر لیا نه دی ترلاسه کړی. بیان وویل امریکایي ځواکونه د کاتې ماموریت د مشن سره سم د افغان همکارانو تر څنګ خپله توجه د دې هدف زه نه لري کړی چې افغانستان یو وره بیا د ترهګرو په نازای جوړ نسي او د امریکې او اتحادي هیوادونو مفادات د خطر لاندې کړي. په دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي عسکر پر ځای دي چې د ترهګرۍ خلاف عملیات ترسره کوي او د افغان امنیتي ځواکونو تربیه او مشاورت کوي. صدر ترامپ د امریکا فاکس رادیو ته په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې ممکنه ده افغانستان د امریکایي عسکرو شمیر 8,600 ته راکم کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو انخلا او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مرکزي نقطه ده. صدر ترامپ دغه خبرې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې د طالبانو د یو ځانمرګي حملې وروسته وځنډولې. په حمله کې د یو امریکایي عسکرو په شمول 12 کسان وژل سوي وو. تېره اونۍ د افریقانو ترمنځ په قطر کې د خبرو لړۍ بیا پیل سوه، خو باګرام هوایي اډه سره نږدې د بم چاودنې وروسته امریکا طالبانو مذاکرات یو واره بیا وځنډول سو. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو انخلا ناکېدین وایي امریکایي عسکرو د وتلو سره به د افغان حکومت وسلوال مخالفین ورسی. د افغان پارلمان غړي نادر خان کټوزی وایي امریکایي ځواکونه دي په داسې حال وځي چې خلای افغان امنیتي ځواکونه پوره کړي، ګنی نو د جنگ په صورتحال به منفي اثر وسي. د افغان فوج پخوانی جرنال عتیق الله مرخیل وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه سره د دوی د عملیاتو لپاره مالي امداد ورکول کیږي، د امریکایي ځواکونو انخلا به کم منفي اثر ونه کړي، ځکه چې امریکایي او ناټو عسکر په موجوده وخت کې په جنگي عملیات نه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پر ضد به د نمائندګانو جرګه کې دې هفته د مؤاخذې قرارداد وړاندې کیږي. د حکومت مخالفه ډیموکراټي ګوند تور پورې کوي چې په صدارتي څوکۍ صدر څو واری د قانون سرغړونه کړې. صدر ډونالد ټرمپ په ځواب کې په خپل ټویټ باندې ویلي د مؤاخذې ټوکه د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو غټه دوکه ده. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
ممکنه ده چې په دې اونۍ کې د شروع یا چرشنبې په ورځ د امریکا د استازو په ایوان کې چېرته چې ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی د سر ټرمپ د مواخذې لپاره رایه ورکړی شي. د خپلواک ناوړه استعمال او د کانګرس تحقیقاتو کې د ځنډ اچولو په سر به د صدر مواخذه کیږي. صدر ټرمپ د امریکې 50 صدر دی او په تاریخ کې به دریم صدر وي چې مواخذه کیږي به. خو د استازو د ایوان نه وروسته به په روانه میاشت کې دا به سینټ ته ځي چېرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. نو دا نه ښکاري چې په سینټ کې به د هغه مواخذه وکړی شي. د ګولیا دوشنبې په ورځ عدالتي کمیټې 650 پاڼو باندې مشتمل یو تفصیلي رپورټ جاری کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د خپل شخصي ګټې ترلاسه کولو لپاره سرچم د یوکراین فوزي امداد کې ځنډ اچولی و او غوښتنه یې کړې وه چې یوکراین دې د امریکې پخواني نایب صدر او په 2020 ټاکنو کې د خپل ممکنه سیال جو بایډن خلاف پلټنې وکړي. یوکراین څخه یې دا غوښتنه هم کړې وه چې یوکراین دې په دې اړه هم پلټنې وکړي چې د امریکې په 2016 ټاکنو کې روس نه بلکې یوکراین لاسوهنه کړې وه. په رپورټ کې نور ویلی شوي چې که چېرې صدر ټرمپ داسې پرېښودلی شي نو موږ به راتلونکي صدرانو ته یو خطرناک پیغام ورکړو. په رپورټ کې زیاته شوې چې صدر ټرمپ په وینا او په عمل کې کوشش کړی چې د عین نه د مواخذې د هدفات لرې کړي. د الفاظو تاوتریخوالی د هغې نه مخې ته راغی کله چې په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر په لیک په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میک مکانل څخه سپینې ماڼۍ د څلور لوړ پوړو چارواکو چې پر کې د صدر د دفتر سرپرست مایک مولوانی، د مولوانی د نږدې همکار روبرت بلیر، د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار جان بولټن او د بجټي ادارې یو چارواکي مایک دوفی د گواهی غوښتنه شوې ده. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند رهبر ویان ویلي چې مکانی بل شومر سره د تحقیقاتو په څرنګوالي سلا مشورې وکړي. ښاغلی شومر د ګولیا دوشنبې په ورځ رپورټرانو ته وویل چې موږ غواړو چې د عدل فیصله وشي چې رښتیا مخې ته راوړل شي. ښاغلی زیاته کړه چې په کار ده سپینه ماڼۍ او ریپبلیکن د هغو سره همغږه شي چې دا څلور کسان ګواهۍ ته وړاندې کړی شي که چېرې دوی څه پټول نه غواړي. خو د سر ټرمپ ویان ګریشم دا خبره د خندا وړ وبلله او زیاته یې کړه چې د سر ټرمپ سخت مخالفه د عدل مقدمې خبره کوي. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه یې د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی وو چې د پخواني نایب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایډن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 243 کال تاریخ کې څلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مواخذې اورېدنه کیږي. د مواخذې اورېدنه په 19 صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 2 لسیزې مخکې د صدر بل کلنټن خلاف وه. خو صدر کلنټن بیا سینټ بری کړی وو او په کال 1980 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې اورېدنې نه مخکې صدر نیکسن استعفا ورکړی وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اورېدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.